افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرندکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کرندکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشری حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشری حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایې وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایې اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکې شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 2:30 بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 2:30 بجې پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو راتګ وروسته کابل ته د نقدو پیسو د لیږل شوو کڅوړو شمیر 1500 ته ورسید. د دغو نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره، کار د زمینی د ایجادول لپاره، انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګر نور رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا او وته. د خبرونه په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته هم بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار راز ما خام پورې د دوه درې بیل خاصو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جکسوې.
نیمه نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې ادارې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نقدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نقدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نقدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالر نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي مالی او نورو مرستو متکی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وای راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هیواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکو وای د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د بشري مرستو او افغانستان سره د نړیوالو د نقدو مرستو په نتیجه کې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغه به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کارمندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نقدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوال ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو لکتونکو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شاف یا سیاي شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی غوی لپاره. غوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسی دی مرکزی بانک څخه، او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي، او د دوی په اختیار کې ډالر شتون لري تر څو وکولای شي دا کیش انفلوئنس یا د جریان د پیسې په اصطلاح اثر په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله ناکله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغانۍ د مارکیټ څخه راټولوي، او د دې سبب ګرځي چې د افغانۍ خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لا لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغانۍ د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغانۍ بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستي؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورولو لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرې افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه وړتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوایي، نه حکومت موقت د طالبان سوایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي، او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره سو، او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه ورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
وسام په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوګد ځند ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې پکې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2020 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورا حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د مراتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې د مهال خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2020 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بنديان دي، او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلې په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2020 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي، او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د مال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ چې د طالبان لخوا ورسره متوجي دي، دوی لګن او رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظه خوندی نه احساسوي. غنو خبريالان سلام اکثره خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر پورسي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مور غواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 313 ته رسیږي، چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 12 زندانی خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلي د زنداني خبريالانو د سګني کال فهرست د پډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخستو لټه کوي زنده کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې دی. خبريال ساتلو ورهاخوا نور اغیز هم شندي د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمندي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندیدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه شته، نیمه نړۍ او بشري حقوقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل ناورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبي په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبي په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالي کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبي دا او په لوبه کې 65% برلاسي و، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لوبډلنی افریقایي میشت عرب هیواد چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبه ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبه ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبه لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوی
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس پر لنډو چپو سربیره د څلورشتو 12 ساعتونو لپاره، البته په څلورشتو ساعتونو کې به امریکا غاګ هم ورسره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غږ سب چوي پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بنوال وې د 13 کلونو پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي او به هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په 13 کلونو کې پر شاوخوا 4000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. په خو به زیات مالټي له گاونډي هوادونو راتللی، خو اوس د غلطه ویل کیږي چې د کونړ مالټي کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل از موږ د خبريال پر راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سکالې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو سکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر خو مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر دوله زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وای سکالبا پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو د چی د ننګرهار له باغونو به یو وخت په خوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللی، خو جنگونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم لمنځه یوړل او افغانانی په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د آهنګری کسب او کار ټکنۍ شوی دی. په دغه ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولی. زموږ همکار له دغو پخګرو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر اهنګران وای دی اومه مواد او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لوري د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. اهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د اهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحافظ چې د کندز ښار د آهنګرۍ کوڅه کې دکان لري ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بیړه خرڅو دي کې مونږ کور مصرف نه پوره کېږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک سوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه مونږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو دې جبري کار ده، دا جبر د وروره خرید فروش بالکل استم نه سات تا ګورو یولس نیم بجې د مونږ سفر سل روپۍ د سلاب کړې نه دې کړې نه غس نه سو.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د آهنګری دکان لري، هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي ترڅو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
ما بیلو کفگیرو ام چیزا می سازیم کاربار ما
بیلور تبر چری او نور وسایل جوړو او دا ټول له زړو وسپنو څخه جوړیږي خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 400 افغانۍ ده د اومو مواد ولیدو زموش کاروبار خراب کړای دی که چارواکي پاملرنه و نه کړي دغه صنعت له منځه ځي
سلوه کلن عبد الوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابل کړی نیز دی بندوالی دی نجاری او دی گلکاری اړوند وسایل جوړوي هغه دی خپل کاروبار پاړه ازادي روړی ته وویل
بیل می سازم تیشه تبر داس او
دلته موږ بیلنه بیلچه کولنګ لور تیشه تبرونو بیلا بیل وسایل جوړو خو د سکرو او د وسپنې د بویل وړیدو زموږ کاروبار ټکنه کړای دی د پخوا پښان خوند نه لري
په کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي
د آهنګرۍ کاروبار ښه دی خو هغه پخوانۍ ګټه وټ پکې نه ده پاتې د سکرو او د وسپنې د بیې لوړېدو او تر څنګ یې د مالیې لوړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغېزه کړې ده اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو تر څنګ یو شمېر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیې لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابره لوړه شوې ده چې ګڼ شمېر کسبګران دې ورکړې توان نه لري خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوریدونکو اوسم ستاسو په غږ دی یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو
زاد المنان خبرې د زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم باندې سلام اورم د شمول زده ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی نو د درو څلور په زده ولسوالۍ کار پر روان دی د لوري فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشه دې غوړو ته ورسوي بل دا کوم لارې چې ورسوالۍ ګان فراغلي دا پرهی لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي په سړکانو باندې چې دا پرهی لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتړي نو یو خو خلک تر کار شي به هم مرکوب را وګرځي او بل به بنیادي کارونه وشي دا مې تاسو جدي ورسنه ده چې تاسو دې وګورئ ته ورسوي یا وزارت انتشاب ریاست
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زاب غانم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ طالبان سازمان دا هیله ده چې د مش په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي دا د مرجی ولسوالۍ د شتي صحه کې کلینیک نسته وروره نو د طالبان سازمان دا هیله ده چې مش ته کلینیک جوړ کړي ځکه مش کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیايي نو هغه لاړم به خسره خراب دي نو مریض پر ډیر تکلیف مش مرجی ولسوالۍ ته بیايي نو د طالبان سازمان دا هیله ده چې دا ټیکټ په پرد ډول توجه وکړي مش ته یو رښتین جوړ کړي د مش په متکه کې وروره د ازادي رادیو څخه د زړه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته د زړه د کومې سلامونه ویم او د سلام نفس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه د ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د رادیو په حل کړي او یقین وکړه چې درادو مزه وسره ورکه شوې ده نو هغه خبرونه او ډګ ډیر به مورې د هغه نمبر برخې شو
السلام علیکم عزت الله احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمیا اړیکې نیولې نو دا د کجکی ولسوالۍ ته موثر اور کیږي نو خور وریب ته نه رسیږي نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې نو ژغت لور پورې چارواک په سیور سي چې د نور سره ولې خیانت کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو. اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړي دي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړیدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولای شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي خواړه دي خوري او له دوستانو سره د تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې د ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاریخوالي سره مخ وي.
مې خوښم چې هغه مسلو شو طلاق نه مګرم به خاطر چې د فامیل مې هیڅ دختر ته بل طلاق نه مګرم.
زه غواړم چې میډه مې سلاشي طلاق نه اخلم ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یو جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وحی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د خسو دیاقونو مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د خځو لژوند نزدکه خبره ده چې په تیر نظام کې د دان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وچړي د وای چې په یو شمیر سیمو کې بیا نارینه وته د خځو پر وړاندې د خپل مسولیت ادا کول حتی شرم ښکاری
د ځان د پاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغه د خځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د خځو په وړاندې خپل مسولیت بل هغه واجبې چې دا هغه ته غاړه کې دي تل به پروا پاتې سوي دي دا غسی د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې د تر دا وسه پوري زه یې د سي حالات سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځای کې ځان به بي تفاوت ګړي
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي ماش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مځکه حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړي ده هغه ورته راځي دکانونه لري هغه په کرایه ورکړي ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک دی یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګړي او د خزو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې عوامري هغه عوامري څخه باید اطاعت وسی او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په استلاب باندې خپه باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند لپاره د غده فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دا غوخه ته څوک نه ګوري فقط د سړي چې درآمد لري د دې غوخه ته باید وکتل سي د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دې رنگ ولې راوړای لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي خزو ته یو رنگ راوړي جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې د مطلری او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده نور مجبور دی چې اطاعت وکړي بالخصوص خزی
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي
ښځو ته ورکړي ساتنې لپاره خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه نه کې بې رقم نه کې دغه سیمې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتله مغه له ځایه راته راوړي ښځه که مري که جوړه ده که نا جوړه ده که د مور کره تللې ده که د خور کره تللې ده خور یې مریضه ده که مور یې د مرګ په حال کې ده خو جناب محترم چې لغه وک چې ما پیسې راکړه د پیسې دی ورته راوخه که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو 2 روپۍ ورکړې و یا یو څه شي اخیسته و یا یو کور ته یو څه شي ډیر اړین و هغه لحظه یو ملمر غلی و یو ملمت د پاره یو سودا را وغوخته خو د هغه حسابي به ورکی او چې حسابي مرته ورکه کسړی خوش خلک او خو خیر و به منی ور سره کاغه لحظه یا حساب خراب او سپک سپوري به اضافه ورته وکي او ورته بوښتنه ته دعوه چا در کړو د اختیار چا در تر کړو تهدید دی اته و هي ټکی غل مغال په باندې کې ورته وای چې پیدا یې کراته
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلن کېږي نو د خپګان له وجې په بیل بیلو ناروغیو اخته کېږي بیا هم مرمن نيزي
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګ ورته کتل کېږي نه اته او چیرې واکه او اختیار خو به خلیره خبره د چورته ورکی هلت د چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره سره عموما د ټول امراض د ټول احساس د کمتري د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به هرزه شګنل دا یو بد پایله لري او بل اخره که یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوب د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوب د شکل د پاره بیا نو هلته تند نه ګوري چې دا هوب د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا نه پاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیروي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجه ون رټل شي دا هم اغلی نزیره ته وایي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان دی اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان دی اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قائل سو زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو خپل د آمدلی په برابر هیڅ خزه دانه پړی چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراولنې زیات د خپل خزه ته توجه وکړي نه هر خزه منطق لري فکر لري عقل لري زرسوان دی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنه نه لري مګر هغه غوښتنه او هغه ضرورتونه ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کوي د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزه ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنې کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړي ترڅو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رازاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خزه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دای لار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نسی ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کی ځان پوه کی چې کله تاسو حق واړی تاسو باید کوم منطقي دلیل ولري د سینې چې تاسو خپل خاوند وای چې زه خپل حق واړه مغه درته وای چې د چی شي حق واړی کور لري ډوډۍ لري کالی لري وژنې ته ژنې د چی شي حق واړی ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید و پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې و دامې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې و شرم ولم یا دې کم راويستلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستاده و چې څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوها ولرې دلایل ولرې چې ترڅو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوده دفاع وکنن چې ترڅو سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوې د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو ترڅو چې هغه خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پر راغلیو یوازې د پر نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ سو د وساینې د پر هم راغلیو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او د چاري خځې لګانو ننګونو سره مخ کړی دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې باس کو. په دې باس کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راک. لمړی پوښتنه د څه چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ د غنوم د یونسکو ورکړی وخت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلانې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته رائے ورکړي د غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي. نو د دې امر فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامیه د تصویب تاریخ دی.
ساده سب د بشري حقوقو د نړیوال ورځ المنځلو هدف وڅوي، یعنی دا غورز په کوم هدف باندې منزل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځنه هدف درته چې ټول تور پیاد کی غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دوا وی کله د تصویب کیږي، دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دور پیاده چې د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده چې په افغانستان غونډې ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نل منزل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېر کمرنګ منزل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څوله سیزي کې په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي، ځکه په جنگ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی، مثلا کمن دغه تلویخت و کلونو که چومن دولتون تی راغلی حکومتون دلت نظامون راغلی دوی پیوداول بانی بشری اقونو پنقص که خکیل دی یا اغا استعماری قواتون تی راغلی افغانستان تا ارغالی کرده یا وی پخبلا پدیر پراخ کچه بانده بشری اقونو نقص کرده.
په دې سبب باندې لدی چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقشه وي، نو هغه منځنه هم ټکنی اوس که څه نوی نظام راغلی دی، اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب وخت افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنه نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقض کړي، تر دې د منځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یې، هغه نه بیا فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه سیاسنا چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه خصوص در نشي استه. نو منګ د بشري حقوقو اعلان اصلي کړی دا هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دوا وی کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړی نه دي، منګ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې 40 کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې د نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوسي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقوقو د نقض مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقو نقض کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داره
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نکړي او د ترجمان پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې د سشتنه چې هغه ځان د بشري حقوقو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي، ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده څه په پای کې پیغام غواړو؟
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښت هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه.
په هغه وخت کې د نه هیوادونو حتی د مخالفت کړی لکه سعودي لکه د وخت شوروي لکه جنوبي افریقا منفي رای ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رای ورکړي افغانستان دی. او دا په خپل از منګه غا وقار بین مللي حیثیت باندې مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې منګ په دغه حقونو باندې ځان پوکو، د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تر نوې سره ډیر ادوی ته تدریس شي، دا موارد باندې موږ ځان نه پوکو، خلک هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای د حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقوی لپاره ډیر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ته پلوه الله سپارو هيچاري.
Let's say so often, I'm the one who's got the power. سر می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکو